السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو رست 2019 کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه دا ولی ها میرزا د مو د مشال ویډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی وایم په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له اسرار العالم منور
مشر محمد ابراہیم ارمان لونی مناسبت نن په پاکستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې لاریونونه سیمینارونه او مظاهره کیږي د قبایلی ضلع د خاصدار او لوی ځواک اتحادیې د خبر پختونخوا د پولیسو ایکټ لاندې د کار کولو په اړه د گورنر فرمانونه رد کړي او افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په غبرګون کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره ورغوښتي اوس د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارمان لونی د 40مې په مناسبت نن په پاکستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې لاریونونه سیمینارونه او مظاهره کیږي نن یو شمېر خلک په قلعه سیف الله کې د لونی قبر ته ورغلي وو دوی مشاله دوه ویل چې له دې قبله مظاهره کوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر غړي ابراهیم ارمان لونی د وژنې اف آی آر نه دی درج شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پرون د خبرې شوې اعلامیې تر مخه په دې لکه په کوټه اسلام آباد او په نورو یو شمېر ښارونو کې سیمینارونه لاریونونه او جلسې کیږي د افغانستان او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې هم په دې مناسبت مختلف پروګرامونه ترسره کیږي بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي د لونی د وژنې اف آی آر درج کول ځکه ځنډیدلی چې دوی یې فورنزیک یا د طبي معایناتو رپورټ ته منتظر دي د ارمان لونی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2 په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د پرامن احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد وژلې خو پولیسو بې دغه تور د قبایلی ضلعو د خاصدار او لوی ځواک اتحادیې د خبر پختونخوا د پولیسو ایکټ لاندې د کار کولو په اړه د گورنر فرمانونه رد کړي دي د اتحادیې د سوري لاندې پرون د پېښور په باغناران کې تر غونډې وروسته له مشالو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر سید جلال وزیر وویل دوی په غونډه کې د گورنر حکمونه رد کړي دي
اړینې غلطي دا ده چې زمونږ د 100 د خصدار او د لیوین د 60-70 د 20 قربانیانې دي نو هغه پسې نظرانداز غوندې شوې سبا به پولیس نور راځي او مونږ به هغې ماتخو
د خبر پختونخوا گورنر د مارچ پر 12 نیټه دوه فرمانونه جاری کړل چې پکې ویل شوي چې د قبایلي ضلعو خاصدار او لوی ځواکونه به د خبر پختونخوا د پولیسو 2019 ایکټ لاندې کار کوي دا رسول حقو ده چې پروسه کال پاکستان حکومت د آئینی ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په خبر پختونخوا صوبه ورګاړي کړي په پېښور کې د ترګرځد عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د پاتې 4 ملزمانو په اړه خپل فیصله محفوظ ساتلې ده پرون عدالت د مشال خان په مقدمه کې د پاتې 4 ملزمانو اسد کاټلنګ صابر معیار عارف خان مردان میو اظهار الله په اړه خپل فیصله محفوظ وساتله چې د مارچ په 14 نیټه به اورول کیږي عدالت د فروری په 8 نیټه په 50 کسانو کې 1.5 مجرمان ګرځولي وو مشال خان د کال 2019 د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالو خان پونتون کې بلوګرز د کونکو مذهب تر سپکاوي په تور وچلې وو خو وروسته حکومتي پلټنو وښوده چې مشال خان بې ګناه وو مشال دو ته وګستئ چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بېکور کړل شو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ ډېره زر بیا پیلوي د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې ویاند احسان داوړ بیګام مشال دو ته وویل چې له تېرې څه مودې نه د شمالي وزیرستان له بېکور شو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ ځنډېدلې وه خو اوس ورله حکومت 9.5 کروڑ روپۍ منظوري کړي
دوی ته به هر یو کاستا چې کوم رجسټرډ خاندان دي د اف ډی ایم سره هر یو خاندان ته به 20,000 روپے چې دی دا با ان شاء الله نن د سپینا یا سهار نه با دوی ته شروع شي او دوی بیا دا کیسه غستل شي
په شمالي وزیرستان کې د وسلوال پرزه د پوزي عملیاتو لکبله په زورګونو کورنۍ به کور شي وی په دوی کې ډېر خپل کورونه ستنه شي خو د شوال او د تخیر خلک وسم به کور دي مشال دو ته وګستی افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په خبرګون کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره وغوښتي دي ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړل چې ملکی تلفات ورته د زغملو نه دي د برسال کې دا چې په درستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې وختو راپورونه راغلي دي د امریکای چارواکو طالب استاو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو 5 پړاو پرون په 2 کې پای ته ورسید پرون د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر خپل ټویټر لیکلی وو چې د سولې لپاره شرایط ښه شوی او روښانه ده چې ټول لوري جګړه پای ته رسول غواړي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا او طالبان ترګري پر ضد مبارزې د ډاډ او افغانستان د بنو ځواکونو د وتلو په اړه رضا شوي، خو په دغه اړه لا څه پرېکړه نه ده شوې. هم پرون د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي، ټول بحث په دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه څنګه او څومره وخت کې ووځي او ترتیب به یې څنګه وي. ملګر ملتونه وایي چې په ایتوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه یو ویشت کارکوونکي هم مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرس پرون د ښځو د وضعیت د کمیسیون د کلنۍ غونډې د پرانیستو پر مهال په خپله وینا کې دا پیښه په تیره د ملګرو ملتونو لپاره لویه غمیزه وبلله. د ایتوپیا د هوایي شرکت بوئنګ 1.2 ماکس ډول الوتکه د تیر یکشنبې په ورځ د دې هیواد د پلازمینې له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 واره کسان پکې وژل شو. او اخري خبر د کرکټ، د پاکستان کرکټ سپر لیگ پلی آف پړاو نن پیلېږي. نن د کراچۍ په میدان کې د پېښو نن د کراچۍ په میدان کې په ځایي وخت ماښام 9 بجې د پېښور زلمي او کوټه ګلیډیټرز ټیمونو ترمنځ لوبه ده. چې کومه لوبډله یې وګټي نو هغه به فاینل میچ یا پای لوبې ته وځي، او چې کومه لوبډله له ماتې سره مخ شي نو هغه به بیا د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د کیدونکي میچ له ګټونکو لوبډلې سره لوبه کوي، او چې په دوی کې څوک وګټي نو هغه به هم فاینل میچ ته وځي. او تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسې بایل سیرت ظاهر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی او یا پیسې غسل کیږي، او په 1.9 روپی لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپی شل پیسې، او په 1.2 روپی یو یورو په 1.55 روپی شل پیسې، او په 1.55 روپی اتیا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 0.5 روپی اتیا پیسې، او په 0.8 روپی لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپی او یا پیسې، او په 0.5 روپی نوي پیسې. او یو افغانۍ په 1.4 روپی پیسې غسل کیږي، په 1 روپی شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي، او په ژوب کې د باران امکان دی، او د کوټې په زیاتره سیمو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 10، بنو کې 22 او 9، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غړي ابراهیم ارمان لوڼی د سلوېختمې په مناسبت نن د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې او غونډې ترتیب کړې دي. معلومات درکو، په جنوبي وزیرستان کې پرون په لومړي ځل عدالتي کاروایي پیلېدو په غبرګون کې د سیمې یو اوسېدونکی وایي
مشتا دا پتا نه لګیږي چې دا ججو د مش کیم یو فیصله وکړو، کیم یو توقعات مش نه دی چې نه د مش پام ځکه چې په جنسی شه پټوریشتا دی نه کنه غوښتا دی.
د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر کلندر خان لودی د کورمې دورې پر مهال ویلي چې سیمې ته ترقی ورکول د حکومت ترجیح ده، خو یو ځایي اوسېدونکي وایي
دو دورو سره یو دو دلته راتګ سره ایمو هیڅ مطلب نه دی، سہولات نه مونږ تر څو پرې چې دو دیشي ته عملی شکل ورکړي نه.
په اسلام آباد کې د یوې هنري میلې حال درکو،
زه د پېښور نه راغلی یم، د لوګ برسې د پاره سیل کولو د پاره چې دلته کم قسم هنرمند دي، لاس سره کار کوي، خزی دي دلته بیل بیل ژوندونه دلته راغلي دي خپل هنر خي.
لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د پښتون تحفظ موومنټ غړي نن د پاکستان په مختلفو ښارونو کې غونډې او مظاهرې کوي. د غورځنګ غړي وایي د دوی د یو مشر غړي ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر نه دی درج شوی. نن د ارمان لوڼی د سلوېختمې په مناسبت دغه مظاهرې ترتیب شوې دي. اول ورځو جنوبي پښتونخوا ته چرته چې په مختلفو سیمو کې غونډې او لاریونونه شوې دي او پای ته رسیدلې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال حفیظ الله شیرانی راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستړی مشي حفیظ الله شیرانی وروره، او دا راته وایي چې هلته د غورځنګ د روانې غونډې حال راکړي. ا
حفیظ الله رو رخ خپل موقعیت لک بدل کې ساس اواز سیګنل کې سم مسله د مونږ ته ناراضي اواز.
بله
ښه، تاسو معلومات راکړئ چې هلته د غورزنګ د روانې غونډې حال راکړئ.
غورزنګ لاخه د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د څلوېښتمې ورځې په مناسبت دلته غونډې دوام لري او په ډیرو اشارو کې غونډې پای ته ورسېدې. دا وخت د کوټي چې د بلوچستان سرشار دی د دې د مطبوعاتو یا په پریس کلب کې یو ډیره پرتمینه غونډه روانه ده چې په هغه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالین، د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي او مدني فعالین په ډیر ګڼ شمیر سره دلته شرکت لري او اوس هم دغه غونډه دوام لري او مختلف مشران چې کوم دي هغه دغه غونډه ته ویناوي کوي او د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د مرګ غندنه کوي او له حکومت څخه دغه غوښتنه کوي چې د ابراهیم ارمان لونی په مرګ کې ککل خلکو خلاف اف آی آر درج کړي.
سما د ډېر ډېر مننه. خو حفیظ الله شیرانی رو کدا راتوې چې تر اوسه پکې چا مهمه وینا کړې ده په غونډه کې؟
دلته په غونډه کې د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی خور وړانګ لونی او هغه شرکت لري او ورسره ورسره د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران، د پی ټی ایم په خپل صوبایي ایالتي مشران چې حسین اغا دی، انور شیرانی دی او د چنور مشران ته او هغه خواته د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او دغه کارکونان په ګنج میتل تدې د پروفیسر اسوسییشن چې د بلوچستان پروفیسر اسوسییشن دی د هغه مشر اغا زاهد اولنې تکرر اوس وکړو او هغه دا وایي چې زه خو له نوښکي سره تعلق لرم، د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتون جوړنې غورزنګ او فعالینو ته مې هم یوازې دغه وینا ده چې خپل مبارزه او خپل سفونو کې اتفاق پیدا کړي او هم دغه سیدي د پښتون د حقوقو رخ پورته کوي. نو هغه بعد اوس نورې ویناوې کوي چې مثلا دلته ودغه غونډه ته سوال.
ډېر ډېر مننه حفیظ الله شیرانی رور چې تاسو مونږ ته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو ته د بلوچستان د حکومت دریزم وایو چې چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د لوڼی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې رپورت درج کول ځکه ځنډیدلی چې دوی د طب عدلي رپورت یا فورنزیک رپورت ته منتظر دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم را سره د ټلیفون په لاین دی. ورسو هغوی ته چې اوس مهال هلته کې څه صورت حال دی. ستړی مشي احمد الله.
خدای دې وبخښ ملیحه.
ډېر مننه چې تاسو بیا راغلي معلومات را سره شریک کړي چې اوس مهال په اسلام آباد کې څه صورت حال دی.
ملیحه د پروفیسر ارمان لونی چې کوم دی د اغه د فلويختي په مناسبت سره په اسلام آباد کې پریس کلب کې یو سیمینار تابع کړی شوی دا چې پکې ګن شمیر کې دلته چې کوم د پی ټی ایم سره تعلق لرونکي دي یا نور پښتانه چې کوم دي هغه راغلي په دې سیمینار کې ګډون کوي. دا محل عبد الله ننګیال نه علاوه اسمت شاه جهان او بشرا ګوهر چې کوم دا اغه دی ویناګانی وکړلې خو په سټیج باندې دا وخت عثمان کاکل نه علاوه دغه شانتي افراسیاب خټک، فرت الله بابر او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین چې کوم دی اغه هم دلته ناس دي. لکه شیبه وروسته به اغه هم نمبر په نمبر باندې ویناګانی کوي او تر اوسه چې کوم ویناګانی وکړلې د دریو مشرانو نو اغه هم دا ویلا چې د پروفیسر ارمان لونی چې په ناحق وجلې شوی دی وسه پوری حکومت ولې د اغه اف آی آر نه درج کړی. زمونږ غوښتنه هم دا ده چې نه صرف دغه د اف آی آر درج کړل شي بلکې چې څوک هم په دې کې ککړ دي، یعنی د بوري پولیس چې کوم دی یادای چې اغه دا وجلې د تشدد په کړه دي نو په کار د دې پاکي اورنې پلټنې وکړل شي. دغه راپور کدی کوم یادای چې تر اوسه پورې نه دی راغلی نو په کار دي چې دغه راپور هم مخې ته راوړل شي او پاکي اورنو پلټنو ورستو چې څوک هم کم پولیس چارواکي چې په دې کې ککړ دي اغه ته د سخت نه سخت سزا ورکړل شي. د دې په وینا چې موږ د یو مقصد لپاره راوت یو، موږ لکه د درهګری یا نور څه داسې خبرې مبرې نه دي کړي خو صرف موږ خپل حقونو لپاره راوت یو او غیر لپاره زموږ د پروفیسر چې کوم دا وځلې شو چې کومه ډیره ناانصافي ده موږ سره نو په کار دی چې موږ ته چې کوم دا غي حق دی هغه وتور کړل شي. خو دا محل د اسلام آباد پریس کلب نه بهر د پولیس چې کوم دی هغه هم په ګن شمیر کې ولال دي. دلته د اول نه دا ویل شي چې دا به یو سیمیناري خو پولیس چې کوم دی هغه هم بهر ولال دي او غي او دریز دا لري کدا کسان راوزی یا مظاهره کوي یا بل څه دسه حرکت کوي نو د اول نه پولیس هم ځای په ځای کړی شوی دی چې دوی صدا قسمه کارون ته پرینه خولې شي. د دې نه علاوه کوم د خیبر پختونخوا د مختلفو خارونو خبره وکړو نو مختلفو خارونو کې پیښور سوات د غشان ثوابي چارسده مردان خیبر ضلعه کې ټانک کې په ډیر اسماعیل خان کې هم بزې په ځای باندې چې کوم سیمینارونه او نور چې کوم لاریون نه چې هغه شوی دی او هغه کې هم همدغه غوښتنې کړې شوی دی چې ارمان لونی چې کوم دی د هغه اف آی آر درج کړل شي او قصوروار ته سزا ورکړل شي.
مننه احمد الله چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. چلته په سیمه کې روان دي سپکې ویل شوی دی او یو ځل بیا اوریدونکو ته وایو د بلوچستان حکومت وایي چې هر څوک چې په دغه قضیه کې مجرمو پیژندل شي نو سزا به ورته هرومرو ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خیبر پختونخوا کې د شاملو شو قبایلي ضلعو د خاصدار او لوی ځواک اتحادیې د گورنر لخوا جاري شوي فرمانونه رد کړي دي. گورنر شافرمان د مارچ په 11مه نیټه د لوړې کچې له غونډې وروسته دوه فرمانونه جاري کړل چې پکې ویل شوي چې د قبایلي ضلعو خاصدار او لوی ځواکونه به د خیبر پختونخوا د پولیسو 2018 اکټ لاندې کار کوي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د قبایلی ضلعو خاصدار او لیویز ځواکونو مشرانو پرون مازیګر د پېښور په ناران باغ کې یو غونډه وکړه چې پکې یې د گورنر د فرمانونو ردولو ترڅنګ په اسلام آباد کې د احتجاج کولو دړکه هم ورکړه. د خیبر پښتونخوا گورنر شافرمان د دوشنبه په ورځ چې کوم دوه فرمانونه جاری کړي وو په هغو کې یو ته د لیویز ترانزیشن آرډیننس 2019 او دوم ته د خاصدار پروټیکشن اینڈ ریګولرایزیشن نمونه ورکړل شوي وو. په دې کې ویل شوي چې دغه ځواکونه به اوس د خیبر پښتونخوا خاصدار او د خیبر پښتونخوا لیویز بلل کیږي. دغه ځواکونه به په قبایلي ضلعو کې د پولیسو په حیثیت کې کار کوي او د ډایرکټر جنرل او ډیپټي ډایرکټر جنرل تر واک لاندې به کار کوي چې د دغه دواړو چارواکو ټاکنه به د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیسو د مشر په مشوره کوي. خو د خاصدار او لوی ځواک د اتحادیې مشر سید جلال وزیر پرون مازیګر له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال فرمانونه رد کړل او ویل چې په دې کې د دوی حیثیت ختم کړل شوی دی.
په هغه کې به لوی خاصدار فورس کوم دی د سپاینه صوبې در میجر را سپرینګ او مرات او سینیاریټي په هر حال به پکې زم وي په پولیس کې. آرډیننس دا غلطي دا ده چې زمونږ د 100 سال د خاصدار او د لویز د 60-70 د 20 سال نه قربانیانې دي نو هغه پسې نظر انداز غوندې شوې سبا به پولیس نور راځي او مونږ به هغې ماتخ و.
سید جلال وزیر زیاته کړه چې دوی تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر صلاح الدین مسعود او د صوبې پخوانی چیف سیکرټري نوید کامران بلوچ سره په غونډه کې د خاصدارو او لوی ځواکونو په پولیسو کې د زم کولو په صورت کې دوغشت خبري منل شوې وي.
نو موږ دا مطالبه ده چې سابق آی جی پی او چیف سیکرټري دا واپس راولي چې دا کومې خبرې کړې دي زموږ سره په دې خبرې باندې اګریشن لري. دا هغه دا خبرې چې تاسو به د سپاینه د صوبېدار میجر را سفرینګ په سینیاریټي هغه چې د کې پی پولیس کې مراد یا به تاسو لم درکوم چې کوم انپڑھ دی هغه په انپڑھ ځای کې دې لګاو چې کوم پڑھا لیکا دی هغه په دفتر کې لګاوم. 1/3 باندې یو ډیپارټمنټ په ټریننګ کې او دوه ډیپارټمنټ په ډیپی باندې او چې کوم څل زاره دي خصدار یا اوریج دی ټیم نه علاوه نو هغه بچیان به پر دې باندې راولم ایجوکیټ کسان به یا تعلیم کې به موږ گزارا در سره کو. اهداف خبرې شوې موږ سره چې زمونږ په کې هر څه تسلیم شوې عزت او ناموس خیال هم په څه ساتلای شوی. سید جلال
وزیر وویل چې دا وخت په جمهوریت کې احتجاج ته دوام ورکړي او د ناران باغ په غونډه کې فیصله کړي چې د خپل غشتونو په حق کې به په راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه هم سوي چې خاصدار او لوی ځواک په قبایلي ضلعو کې په راتلونکو کې د پولیو وایرس ضد کمپاین کارکونکو ته امنیت لورکولو انکار کوي. په قبایلي ضلعو کې د خاصدار او لوی ځواک مجموعي شمیر شاوخوا 1500 جوړیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. په خیبر پختونخوا کې د فاټال اورګډي دوه وروسته په دغو قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بهیر روان دی. په دې لړ کې په جنوبي وزیرستان کې د عدالتي نظام لارامیا سکه دوه وروسته پرون په لومړي ځل عدالتي کاروایی پیل شو چې ځایي ولس بیلابیل خبرګونونه ورته خوده لیدي. نور حال د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د دریم په ورځ د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ ته دوه ججون لیاقت جون را رسېدلی او د څلورم د تېرې ورځې نه یې په دغه ضلع کښې په اول ځل عدالتي کاروایي لګیا کړه. ایډوکیټ شرپاو مسعود دلته د عدالتي نظام آغاز نیکمرغه پیشرفت وباله.
دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه قانون آ نظام چې په ټول پاکستان باندې نافذ دی نن موږ په جنوبي وزیرستان باندې هغه ولګېده.
عدالت خلوص شو، انشاءالله هر چا مسلوي درخواست موږ کوي. په 24 ګنټې شو نن ډیپټي کمشنر ها اډیشنل عدالت شو نن د عوام مخ ته حاضریږي. په ټول نه غټه فایده دا ده چې د میر مسیدو یا د قبایل روایت شو فیصله شوه. بیا چې اول کښې نو څه درته ویل چې پادل وکړه، عادت وکړه، لس لکه به وخواستې. بیا چې کله فیصله کړه بیا بیا وویل چې عادت وکړه، بیا بیا لس لکه وخواستې. ویسو وکیلون په 2000 په 15000 روپۍ چا په شل لکه ماله کړله، نن په 4000 روپۍ وکیل په لیا ورته کړو. په عدالت شو د جج د قانون عین په خولون دی.
ملک ګلکرم او د سیمې ځنې نور اوسېدونکي عدالتي او د پولیس دا نظام د خپل رسم رواج او روایاتو خلاف شمېري. ملک ګلکرم وایي چې د دغې نظام او سیمې ته د پولیس د راتګ په وجه با نور نوی مشکلات را مخشی شی.
پاکستان د میش سره دا 15 کالا څه وکړل د هغې متعلق نتیجه دار ووته چې میش ته یې جج رویست وچېرو ته کښېنو. میش په دا نه پوهېږي د میش د درېمه سیدې چې کومه جلګه وه، کومه خبره وه، کومه کیسه وه. دا میش ته دا پته نه لګېږي چې دا ججو د میش کومه یوه فیصله وکړو، کوم یو توقعات میش ځنه دی چې نه د میش په مځکه کښې په جنسي شې پټواري شته دی، نه کنیګو شته دی، نه دا ښه شته دی که نه چې غس په کومینه کومینه متان ولا وشلوی دی. په پړی په پټواري خو میر نه دی سره وشلوی. که د میر معامله روشي هغې مطلب دا دی چې په جلګه باندې بحال نه شي. دا چې کوم جج روغلی دی دا د میر په فیصلې نه کړی شي نوی ایره څوک دته ویر کړو. خو په دا باندې میر دا را خپایي لکه چې دا غونډه جنسي میر تبا سوی وی کنه.
دا دې هم یادوي چې د سولي وزیرستان سینیئر سیول جج د عدالت په اولنۍ کاروایي کښې د باڼه د قبایلي جرګې هغه فیصله ورټله چې د کومې له مخې په واڼه کښې د سیف الله وزیر د کور سوځولو او جرمنه ورکولو سزا اورولې شوې وه. اوس به دغه فیصله په باقاعده عدالت کښې د نوي سره کېږي. ما کوشش وکړلی چې په دغې لړ کښې د عدالت د قاضیانو سره هم تماس ونڅه خو دوی ته مې رسایي ونه شوله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو قدرتي ناورینونو سنبالولو اداره وایي چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو ته د مالي مرستو ودرول شوي قسطونو منظوري ورکړل شوې ده. د اف ټي ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې خلک به بقایا جات ډېر زر ترلاسه کړي. د قبایلي متاثرینو کمیټې د دې ګام هرکلی کړی خو وایي حکومت باید د فروری او مارچ بقایا جات هم ورکړي. نور حال د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د قبایلي سیمو د ناورینونو سنبالولو ادارې اف ډی ایم ای ویاند احسان داوړ پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا ادارې ته شاوخوا 9.5 کروڑ روپۍ ورکړل شوي او دوی به د موبایل له لارې خلکو ته ډېر ژر پیغام ولېږي چې خپل بقایا جات ترلاسه کړي.
دوه قسطونه د دوی چې کم پاتې وي د دسمبر میاشتې د تېر کال او د جنوري میاشتې د دې کال، یعنی موږ ویل شو چې دوه میسجونه به دوی ته کېږي په سیم باندې. دوی ته به هر یو کس ته چې کوم رجسٹرډ خاندان دي د اف ډی ایم ای سره هر یو خاندان ته به 20,000 روپۍ چې دي دا به انشاءالله نن د شپې نه یا سهار نه به دوی ته شروع شي او دوی بیا دا کیش اخیستلی شي.
په 2015 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره سم حکومت تر 10 لکه زیات د شمالي وزیرستان خلک له کورونو وایستل چې پکې زیاتره د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې میشت شول او په 300,000 افغانستان ته ولاړل. د پاکستان حکومت د کډوالو رجستریشن پیل کړی و او دوی ته هره میاشت مالي مرستې ورکول پیل کړی خو د پیسو په ورکړ کې د ځنډ راتلو پر ضد د قبایلي متاثرینو قومي کمیټې په وار وار مظاهرې کړي دي. د دې کمیټې مشر ملک غلام پرون ماښام مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د قدرتي ناورینونو سنبالولو ادارې لخوا بې کوره کړل شوو کورنۍ ته د بقایا جاتو د ورکولو د اعلان هرکلی وکړ.
دای سره د 3-4 مہینے بقایا روپی پاتې دي پدا کړي موږ سره د دوا کښتی نه کوم جاری کړی دا دسمبر د جنوري په دې باندې دای هم مشکوري شکر گزاري خو مزید مونږه د یمنا د نړۍ حکومت نه دا مطالبه ده چې کومه خلک دای سره کوم بقایا آزاد پوتې شوی دي ا د وفسي روپی دي یا زمونږه د کېره د مسمار کوره روپی دي او یا زمونږه د سره د 10 سال ته چې وفسي نه دو شوی هغه پیسې او بلا وجب لک شوی دي مونږه دینه دا هم ریکوست ہے چې په دې باندې د نظر عمل وکول چې دا زمونږه خلک سره د زیات او په تکلیف کې دي او په ډېر خاص مصیبات کې دي.
په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستنېدو په اړه احسان داوډول چې تیر میاشت په دې حق له په غلام خان کې د چارواکو د کډوالو د استازو ترمنځ یو غونډه وشوه چې په کې بې کوره کړل شو کسانو ته فارمونه ورکړل شو چې تر ډکېدو وروسته دي حکومت ته وسپاري.
دا فارمونه اوس واپس راوړي نو دوی لپاره مونږ په باکشل کیمپ کې هم انتظامات روان کړی دي. اضافي ټینټونه لګاوو مونږ پلان دی چې په اول فیس کې مونږ زر کاډه چې دي زر کورنۍ واپس راولو او چې څوک چرته هم په میټینګ کې دا فیصله شوی و چې که څوک په خپل مرضی کیمپ ته نه ځي نو هغه هر چرته پاتې کېدای شي. او د دوی لپاره مونږ د ټرانسپورټ انتظام هم په غلام خان باندې کړی دی، د خوراک انتظام هم کړی دی او دا خلک چې راشي بیا د دوی سره هم دا مالی مرسته به مونږ کوو چې کله جنات را نه دوی ویریفاید شي نو بیا دوی ته به هم مونږ د 2000 د میاشتې مالی مرسته ورکوو او د میاشتې راشن به ورکوو.
له شمالي وزیرستانه بې کوره سوي زیاتره کسان ستانه سوي خو د شوال او د تخیل خلک له هم بې کوره دي. احسان داوړ وایي چې کله امنیتي ځواکونه ورته ووایي چې سیمه له وسلوالو پاکه سوي نو دوی به د پاتې کډوالو کورونو ته لیږل پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډېدو وروسته د صوبې وزیرانو قبایلي ضلعو ته دورو سلسله پیل کړې ده. تېره ورځ د خوراک وزیر قلندر خان لودي د کورمې دوره کړې ده. د صوبې وزیر له ځایي خلکو مشرانو سره خبرې کړې دي او سیمې ته د ترقۍ ورکولو ژمنه کړې ده. د سیمې اوسېدونکي وایي پکار ده چې عملي ګامونه هم پورته کړل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورکسیګرا کوي.
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر خان لودي ویلي دي چې حکومت داسې منصوبه بندي جوړه کړې چې پکې به د ټولو قبایلي ضلعو ترقي او فلاح په منصفانه توګه وشي. دا خبره د صوبې د خوراک وزیر د کورمې دورې پر مهال په پړه چنار کې د نهې پورس د ځایي خلکو او مشرانو غونډې ته په خپل وینا کې وکړه. قلندر خان لودي وایي چې نو سهولتونو سره د صحت او تعلیم په شبو کې د زمشو ضلعو ته پاملرنه کیږي او زیاتوي چې هلته ځوانانو ته روزګار او نورې مواقع ورکول د دوی په درجهاتو کې دي. د صوبې وزیر هم وایي چې د قبایلو دود دستور او ضرورتونه په نظر کې نیولو سره به هلته تبدیلی راوستلی شي. لکه څنګه ابتاباد ضلع ده، پېښور ده او یا نورې ضلع دي، هغه شان ترقی به د تاسو هم کولی شي. زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې د خپل قائد عمران خان او وزیر اعلی محمود خان پیغام تاسو ته راوړم. هغه پیغام د ترقی دی. حکومت ته پته شته چې دلته څه مسالې او مسایل دي، خو موږ له تاسو اورېدل غواړو. تاسو چې کوم وړاندیزونه او ستونزې ماته وړاندې کړل، هغه ما واورېدل. موږ به هوارولو هڅه کوو. بله خبره دا چې تاسو کومې قربانیانې ورکړې دي، هغوی ته موږ په عزت سره ګورو. هلته همدغه د لوی د تاسو پولیس دی. انشاءالله په دریو سلورو میاشتو کې به بلدیاتی انتخابات وشي، نو بیا به دلته هم بلدیاتی نظام وي. په هغه کې به د تاسو خلک وي او فاټا به د هغوی په لاس کې وي. له دغې سره به هلته صوبایي غړي هم وټاکل شي چې هغوی به د تاسو نمایندګي کوي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي او مشر پټان عبدالخالق وایي د دوی مسالې په خبرو نه، بلکې هلته زر تر زره عملي او مؤثر ګامونه په اوچتولو حل کېدای شي.
دلته راتګ سره موږ هیڅ مطلب نه دی، سہولت نه موندو تر څو پرې چې دوه دیشي ته عملي شکل ورکړی نه کولو. نانګ پرتی دی، کورونا نانګ پرتی دی، جنګلو ختم کړل شو. نو دا ټول هغه غټي غټي مسالې، بجلی نشته د مو په علاقې کې، خلک خپل سره رابطه نشي کولای. نور وزتا دا وایم چې راته علاقې هر یو بنیادی ضرورت هغه سره جون تیریږي، هغه نه مو محروم.
واضح دی چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګه کې دوه صوبې وزیرانو د قبایلي ضلعو دورې پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر خان لودي تر دورې مخکې د صوبې د مدنیاتو وزیر امجد علي خان د جنوري په میاشت کې د کورمې دوره کړې وه. د 2013 کال د مئی په اخره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې اوس قانونا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق اورکزے، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ماغام 5:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له اسرار علم مومن.
د پښتونخوا ژغورن غورځنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارملوړی د څلوېښتمې په مناسبت نن په پاکستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې لاریونونه، سیمینارونه او مظاهرې ترسره شوي. نن یو شمېر خلک په کلاسیکولا کې د لوړې خبر ته ورغلي وو. د مشال ګوتو چې له دې قبله مظاهره کوي چې د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مشر غړي ابراهیم ارملوړی د وژنې اف آی آر نه دی درج شوی. بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي اف آی آر درج کول ځکه ځنډیدلي چې دوی فورن یا د طبي معایناتو رپورټ ته منتظر دي. د ارملوړی کورنۍ وایي هغه د فروری په دوهمه په لورلای کې د پښتو د حقونو لپاره د فورم د احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد وژلی، خو پولیس دغه تورنه ردوي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ ډېره زر بیا پیلوي. د قبایلي سیمو له خلاصې پتون سره د مبارزې ادارې ویاند احسان دوړ بیګام مشال لیکي وویل چې له تېرې څه مودې نه د شمالي وزیرستان له بې کوره شوو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ ځنډېدلې وه، خو اوس ورله حکومت 9.5 کروڑ روپۍ منظوري کړي. پرون په پیښور کې د ترګرځېدو عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د پاتې څلورو ملزمانو په اړه خپله فیصله محفوظه ساتلې چې د مارچ په 14 نیټه به اورول کېږي. مشال خان د کال 2012 د اپریل په 14 نیټه د مردان په ګل خان پوهنتون کې بلوګرو زده کوونکو مذهب ته سپکاوی په تور وژلی وو، خو وروسته حکومتي پلټنو خدا چې مشال خان بې ګناه وو. د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو پنځم پړاو پرون په دوحه کې پای ته ورسید. پرون د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په خپل ټویټر لیکلی وو چې د سولې لپاره شرایط ښه شوي او روښانه ده چې ټولې لورې جګړه پای ته رسول غواړي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ پلی آف پړاو نن پیلېږي. نه د کراچۍ په میدان کې په ځایي وخت ماښام 9 بجې د پېښور زلمي او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ده. چې کوم لوبډله یې وګټي نو هغه به فاینل میچ یا پای لوبې ته ووځي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری د بندي شوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په جیل کې تپوس یو ښه تاثر وړاندې کوي، او دا په داسې وخت کې دی چې په پاکستان کې سیاست وېچل شوی یا ګوښه شوی. ادارې وایي بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران لکه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تر اوسه دې لړکي د ماشومان غونتی ریئکشن یا عکس العمل ښایي او د غصې لهجې خپله کړي، او هم دې رویې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د صحت اړه د پاکستان سیاسي حلقے لاندېغنو سره مخ کړي. ادریا اخري کې وایي په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د خپل وزیرانو د بیانونو ذمہوار نشي کېدی، خو یقینا چې نوموړي دغه وزیران په سوشل میډیا او نورو رسنیو د نامناسب خبرو نه منې کولې شي. یاد ساتل پکار دي چې وزیران د ریاست نمائندګي کوي او د دوی هر بیان او هر خبره د حکومت پالیسی ګڼل کېږي. نوې وخت ورسپنه خپل ادریا کې وایي د چیف جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ د عدالتونو لپاره پالیسی جوړونکو کمیټې په ټول ملک کې د ضلعو په کچه ماډل عدالتونو جوړولو هدایت جاري کړي، او د های کورټ مشرانو قاضیانو ته ویلي چې دې لړکي اقدامات وکړي. ادارې وایي که څه هم دا عدالتونه به په جدید طریقه کار باندې د مقدمو اورېدنه کوي او بیانونه او شهادتونه به د ویډیو لینک په ذریعه اغستې شي، خو بل پلو که وکتل شي نو چیف جسټس د رستیو کې ویلي چې د پاکستان د دومره لویې آبادۍ لپاره یوازې 3000 ججان کار کوي، نو په مقدمو او فیصلو کې د توازن پیدا کولو لپاره باید چې نور ججان وټاکل شي. آخری کې وایي خو بل پلو داغه خبره ده، او د دې عدالتونو د جوړېدو وروسته به په مقدمو کې هم کمی راشي او فیصلې به هم په وخت سرته رسول کیږي چې د نن دور غوښتنه او سخت ضرورت دی. جنگ ورس پانی خپلې ادارې په گرانی باندې لیکلي او وایي پاکستان کې گرانی ورس په ورس سیوا کیږي، او بل پلو دومره وسایل هم نشته چې یو غریب پرې د دې گرانی مقابله وکړي. ادارې وایي څه وخت وړاندې یو سروې رپورټ مخې ته راغلی وو چې پکې ویل شوي وو چې اکثره پاکستانیان د درې وخته ډوډۍ پر ځای دوه وخته ډوډۍ خوري، او یقینا چې دا هغه خلک دي چې د غربت د کرخې لاندې ژوند تېروي. ادارې وړاندې لیکي تر څو چې په پاکستان کې معاشي او سیاسي انصاف نه وي ورکړل شوی، تر هغې به دا مسلې سیوا کیږي، نو باید چې حکومت دې لړکې غوره اقدامات وکړي.
داسي می حالات او د نړۍ مطبوعات واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دا مهال هند او پاکستان د جنگ په خوله کې ولاړ دي. دا دواړه ګاونډي هیوادونه اټمي وسلې هم لري، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته د درېمګړي رول لوبول پکار دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په افغانسوله کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ښځو او بشري حقونو موضوع به هغه وخت څېړل کېږي کله چې افغان طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کښېني. د دواړو لیکونو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانا واشنگتن پوسټ لیکي چې په یو بل د هوایي بریدونو نه پس اوس بعد د غدواړه اټمي وسله لرونکي ګوندي هوادونه کوم په لفظي آیا د یو بل پر ضد د پوځي کاروایانو سیالۍ د هند او پاکستان ترمنځ د سفارتکارۍ او خبرو اترو نعمل بدل کېدی شي؟ آیا هند بریدونو له لارې خپل اهداف ترسره کړل؟ اوس د دوی منځ کې منځګړی څوک هم نشته او دواړه غاړې د بریا دعوه کوي. د ورځپاڼې په خبره هند په دې باور دی چې د بریدونو په وجه پاکستان دې ته مجبور کړو چې د خپلو کړنو نه په شا شي، خو پاکستان بیا د غرور احساس کوي چې د هند بریدونه یې بغیر د ځواب نه پرې نه خوده. خو دا مهال دواړه هیوادونه د جنگ په خوله کې ولاړ دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال نړیوالې سفارتکارۍ ته په دې موخه چمتو کېدل پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد د جامع کاروایانو نه کول به پاکستان لپاره بدې اغیزې ولري. په تیرو وختونو کې پاکستان دا ثابته کړې وه چې هند ته د ترهګرو د ننوتو مخه نیولی شي، نو اوس هم باید هغسې وکړي. د ورځپاڼې په خبره دا یوازینۍ لاره ده چې د هند او پاکستان ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارولی شي. ورځپاڼه زیاتوي چې هند ته پکار ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې د پلوامه پیښې دا خبره په ډاګه کړه چې وسلوالو اوس د هندي ځواکونو په لیکو کې هم ځای پیدا کړی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې له افغان طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سولې په اړه د خبرو اترو په اړه افغان میرمنې چې کوم اعتراضونه پورته کوي هغه حقیقي دي، او د دې سولې د بهیر لومړی قرباني به د ښځو حقوق نوی. خځې دا مهال د دغه بهیر برخه دي، خو که د دغو خبرو اترو تصویرونو ته پام وکړل شي نو هغې کې یوازې سړي ښکاره کېږي، او په دغو خبرو اترو کې تر دا مهال د ښځو د حقونو په اړه کومې سنجیده خبرې نه دي شوي. د سازمان په خبره زلمی خلیلزاد د دې اعتراضونو په ځواب کې ویلي دي چې د بشري او ښځو د حقونو دا موضوع به هغه وخت د خبرو اترو برخه کېږي کله چې افغان طالبان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سه شنبه په ورځ ناوخته د امریکایانو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرات پای ته رسیدل چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره پیل شوی. په دغو مذاکراتو کې د افغان حکومت استازي نو طالبان وایي د جګړې اصلي لوری امریکا ته، نو ځکه د افغان حکومت سره اوس خبرو ته نه کینی. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې د طالبانو سره د دوه اونیو تر خبرو وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه متن چمتو شوی دی. نوموړی د مارچ په 12مه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې اوس به د واشنگتن ډی سي ته ځي او هلته به په دې هکله سلا مشورې کوي. خلیلزاد ویلي چې د مذاکراتو په مهال خندونه وو، خو دوی بیا هم وکړی شول چې په ځینو مسایلو موافقې ته ورسیږي چې لا یې هم په رسمي ډول لاسلیک کول پاتې دي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او ترهګرۍ په ضد د کار په اړه خبرې شوې دي، خو د جنګبندۍ او افغان حکومت سره د مذاکراتو په اړه کومه موافقه نه ده شوې. طالبان دریز لري چې په افغانستان کې د جګړې لوی او مهم اړخ امریکایان دي، نو ځکه د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو په جګړه کې نږدې هر ورځ افغان سرتیري او ملکی وګړي وژل کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې یو طالب مشر ورته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې لا هم پر دې سلا نه ده شوې چې امریکایي ځواکونه به کله وځي. د هغه په وینا طالبان غواړي چې دا پوځیان له دریو تر پنځو میاشتو په موده کې له افغانستانه لاړ شي، خو امریکایان وایي چې دا کار به له 1300 میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي. امریکا له طالبانو غواړي چې د ترګرو ډلو د کوربتوب نه کولو ضمانت ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې طالبان د یو عمومي وعده ورکولو لپاره تیار دي، خو د ځانګړو ډلو لکه القاعده یا کومې بلې وسلوالې ډلې سره د مرستې نه کولو ضمانت کې زړه نازړه دي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل حکومت په مهال القاعده تر هغه ډلې ته پناه ورکړې وه. دې ډلې د امریکې په نیویارک کې په ورلډ ټریډ سنټر د شو بریدونو ذمہ داري ومنله.
تر دې حمله وروسته امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبان حکومت یې چپه کړ. خو د ایسوسیټډ پریس خبري اژانس تر مخه ډیری طالبان پاکستان ته لاړل او له هغه ځایه یې بیا ځان منسجم کړ. دوی د تیرو اتلسو کلونو څخه جګړه پیل کړې چې په زرګونو افغانان پکې وژل شوي او لکونو نورو پکې نور زیان لیدلی دی. د طالبانو د حکومت په مهال د افغانانو اقتصاد خراب و، روغتیایي سهولتونه نه وو او د ښځو په تعلیم او کار یې بندیز لګولی و. ایسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې په زړه پورې خبره دا وه چې طالبانو په قطر کې د امریکایانو سره په هغه هوټل کې خبرې کولې چې په دروازه کې یې بې ځوانې جلۍ پیانو غږوله. د طالبانو مشران به د غونډې کوټې ته له ننوتو مخکې د لمبا له هغه حوض څخه تیرېدل چې نیمه لوڅو ښځو پکې لمبل.
د مشال رادیو د پنجشنبې یا زیارت ورځې اونیز پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لس نیمو بجو
قبایلي سیمې د بدلون په لور
په یوه نیمه بجه
تاندې هیلې
په پوکم دوه بجو
د مشال په نوم
په دوه بجو
د مشال ترڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پوکم څلورو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په څلورو بجو.
د لوګر ملکی او پوځي چارواکو په افغانستان کې د نیټو د غوس ملاتړ ماموریت له مسولینو سره په کتنه کې له دوی غوښتي چې په پوځي عملیاتو کې له افغان امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي زیاته کړي. دوی ویلي هغه عملیات چې د دواړو لورو په نه همغږۍ کې ترسره کیږي ډیر کله ملکی تلفات لري. بل لور ته د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت چارواکو ویلي د امکان تر حده هڅه کړي او کوشش به وکړي چې په دا ډول عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د سه شنبه پر ورځ د لوګر ملکی او پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ناټو د غوس ملاتړ د ماموریت د عمومي قماندان د مرستیال اډمیلر په مشرۍ ورغلي پلاوی څخه وغوښتل چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لوګر له امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي ډیره کړي. په لوګر کې د تندر قول اردو د څلورمې لواء قماندان جنرال رازق صافي مشال راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د یاد ولایت د ټولو ملکی او پوځي مسؤلین نو ټینګار په دیو چې شپینی او نور پوځي عملیات باید د لوګر د مسؤولو ادارو سره په همغږي کې وشي.
په دې باندې تاکید والی صاحب هم دا ویل دي چې والی صاحب ورته دا خبره وو چې دوی خپل په دې تاکید وکړي چې موږ ډیر کوشش کوو، ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو او د بمبارد نه ډیر کوشش کوو چې مخنیوي وشي او په هغه ځای سیمو کې بمبارد نه شي چې ملکی خلکو ته زیان رسیږي ولته کورونه دي.
د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمدزی وایي د ناټو د غوس ملاتړ د چارواکو د ورتګ مخه همدا و چې د دوی ترمنځ همغږي وشي او هغه ستونزې چې شته په ګډه ورته حل لارې پیدا کړي. لوګر چې له نسبتا ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي ډیر کله پکې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو او یا په خپله د افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې ملکیانو ته د مرکیوب لیدې اوښتو پیښې رامنځته کیږي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی هم دا خبره کوي او وایي چې په لوګر کې په هوایي بریدونو او عملیاتو کې ملکیان ډیر تلفات لري او په همدې خاطر د ناټو د غوس ملاتړ د ماموریت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې لازم دقت وکړي.
ډیر ملکی تلفات لرو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې. غوښتنه هم دا وه چې دوی باید دقت وکړي په دقیقه توګه د عملیات ترسره کړي، حتی که چیرې مخالفین د حکومت ځینې یو کور نه استفاده کړي یا ماشومان یا ښځې هلته وي نو دوی باید هغه ځای ټارګېټ نه کړي تر هغه چې دوی هغه ساحې نه اوسي بیا خپل عملیات وکړي.
د یادونې ورده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوړپوړي چارواکي داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي او هغوی د دغه ولایت د ځینو لرې ولسوالیو او سیمو له لارې په پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو کې د بریدونو په ګډون له دې سیمو د وسلو او مهماتو د اکمالاتو لپاره هم ګټه اخلي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پیښور د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال غنده وژنې په مقدمه کې د روسو څلورو ملزمانو فیصله محفوظه کړې چې د راتلونکي شنبه په ورځ به واوروي. عدالت په دغو څلورو ملزمانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې فردي جرم لګولو. بل پلو د مشال خان د پلار محمد اقبال وینا ده چې نوموړي د عدالتونو له تیرې کارکردګۍ څخه مطمئنه نه دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د
دنه پروس په پیښور کې د تراغره ضد عدالت ممردان عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د پاتې څلور ملزمانو اسد کاټلنګ، صابر معیار، عارف خان مردانوي او د اظهار الله عرف جوهني متعلق فیصله محفوظ کړه چې په 14 مارچ به اورول کیږي. له دې وړاندې عدالت د فروری په 8 نیټه په 55 کې 13 کسان مجرمان ګرځولي وو چې پکې یې مرکزی مجرم عمران خان ته د مرګ، 15 ته ټول عمر د بند او 15 ته د دریو کالو د بند سزا اورولې وه. او پاتې 26 کسان په هریپور جیل کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړي وو. په دې مقدمه کې مطلوب دا څلور ملزمان مخروران وو چې وروسته بیا ونیول شو. او دغه دوران دا مقدمه په ایبټ آباد کې روانه وه، خو بیا د ترهګرۍ ضد عدالت دا پېښور ته منتقل کړه. د مشال خان پلان محمد اقبال بیګا مسعودن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت کله دا 25 ملزمان خوشې کول نو دوی خبر کړي نه وو چې روسي د دې پر ضد په پېښور های کورټ کې اپیل وکړو، خو هغه فیصله هم لا په ځای پرته ده.
های کورټ ایبټ آباد بین چې کومونه هغه کې 25 کسان هغه له ضمانت ورکړه، هغه کې ماته اطلاع نه کړه، وکیلانو ته اطلاع نه کړه. او بیا په هغه کې هغه د تشکردای د دپو د لاندې کیس چې په هغه کې د قانون پوهان وایي چې چرته هم چې کوم دنه په دې کې ضمانت نه کوي، خو باوجود د هغه چې کوم دنه هغه عدالت ایبټ آباد بین چې کوم دنه هغه کې قسم میخې په سفرو کې جوړ سردوری وکړله. د هغې نه پسته بیا چې کوم دنو پېښور های کورټ پېښور هم چې دنه هغه فیصله بحال کړه، تر اوسه پورې د هغې چې کومه فیصله پېښور های کورټ پېښور کړې ده دوه کسیزه بینچ، دغه تر اوسه پورې فیصله نه راوباسي، نو هغې نه څه مطمئن شي.
د مشال خان د مقدمې وکیل فضل خان مشال ریډیو ته وویل دوی هیله لري چې موجوده د ترهګرۍ ضد عدالت به د انصاف فیصله ورکړي.
امید لرو، هیله لرو د عدالت نه چې انصاف به وکړي شي. موږ په خپل باش کې د عدالت ته دا وویل چې دغه واقعه چې وه دا داسې یو عام واقعه نه وه. د دې واقعي کې نه صرف دا چې د پاکستان د حکومت د عدالت د قانون ریټ چیلنج کړی شوی و، بلکې بل طرف ته دغه واقعي په ټولې دنیا کې د پاکستان په عدالتي نظام، د پاکستان په پولیس، د امن و امان په ادارو باندې یو غټ سوالي نشان پورته کړی وو. او نو دې دپاره دا هم ضروري ده چې عدالت دې په دې کیس کې په مکمله توګه باندې انصاف وکړي او ملزمانو ته دې سخت سزا ورکړي.
په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې درویش کلنز د کوونکې مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې وجلې شوی و، خو وروسته بیا د پولیسو په لټنیزو ډلو دا ثابته کړه چې نوموړي د مذهب سپکاوی نه و کړی، بلکې د یو سازش تر لاندې وجل شوی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي چې پر کښت او فصلونو باندې د زهرجنو دوایانو د استعمال له امله نه یوازې انسانانو ته زیان رسیږي، بلکې کروندګر یې هم له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د کروندګرو له لوري پر فصلاتو او باغو باندې د زهرجنو دوایانو د کارونې او د هغه د زیان په اړه یو سیمینار تېره ورځ په کوټه کې وسو. په سیمینار کې زمینداران او د زهرجنو دوا پلورونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود، او دوی د زهرجنو دوایانو او انساني روغتیا ته د زیان په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې. په دې اړه به غوښ سو په کوټه کې د فصلاتو او باغو لپاره دوا پلورونکي محبوب خان ته.
په دې کې د زراعت د آگاهي ضرورت دی. موږ په هیڅ نوی خبر ایسی پر بوتل چې اوسه لیکلي هغه دوایانې خرڅو، نور په عملي طور موږ شی نه پیژنو. په دې کې کم دوست چینجان دي هغه موږ نه پیژنو، د هغه کارکردګي نه پیژنو، او د دې علاوه چې کم زموږ دښمن چینجان دي د هغه د کنټرول په طریقه کار نه سره پوهېږو. سټي سي یو قسم دوا پر ورکو. د دې علاوه کم دوایانې چې زموږ په عمل کې سه دا په نوره دنیا کې ډېر وختي بند سوي دي. په دا وجه نن یورپ دی، نور ترقی یافته ملکونه دي، هغه زموږ نه عام خوري نظمش سیب استعمالی.
په دې سیمینار کې د زیاتره زمینداران وینا وه چې د اوبو د کمښت او مارکیټ د نشتوالي له امله دوی ته د خپلو فصلاتو او باغو ښه قیمت په لاس نه ورځي، چې له امله ډېری زمینداران د اقتصادي کړاوونو سره دا وخت مخامخ دي. په دې ترڅ کې یو کروندګر عبدالمنان وایي چې کله د دې فصلات ورسیږي نو بل پلو ته د بارانۍ هیوادو څخه سبزیانې او فروټ راشروع شي.
بجلی په 24 ساعته کې صرف 2 ساعته یا 3 ساعته یا 4 ساعته، نو د دې سره چې کوم اوبه موږ ضرورت یې خپل کېتیان ته او خپل باغان باغو ته هغه موږ نسو پوره کولی. اکثریت زموږ باغونه وچ شوي دي، زموږ سیبان کم شوي دي او دغه رنګه کم بیجان چې موږ لګو د ټماټرو دا هغه ډېر قیمتي بیجان دي چې هغه ته اوبه موږ نه کوور دونه مال مشته نسره کولی چې کم مش پر خرچه پر پرکو.
و سیمینار ته د کشتو کروندې د محکمې صوبای وزیر زمرک خان څخه ویل چې حکومت په دې حڅه کې دی چې کروندګرو ته دغه فصلاتو ګټ وروشي کوم چې اوبه کمی او فصل زیات کوي.
موږ مزوکو ته کادو مرکو زهر مرکو زمر د اوبو مسلې دي دغه صحت کې زمر اوبه دي د اوبو مسلې دي اوبه نسته اوبه کمی دي او موږ داسې شان کرو چې هغه اوبه ډیر غواړي او فصل کم راکړي. زمر ډیپارټمنټ اوس پر دې باندې کار کی دلور لای سراونی سر کلات پوری زیتون جدی زیتون سوکو کری او بکمی غواړي آمدن زیات پستا ده بادام دي داس شانس ته چې هغه مر ډیر زیات فائدہ جن اختلا ټول مر له پکار دي چې د ټول زیات مر دوبو بچتو.
پر دې محل کروندګرو او دوا پلورونکو په صوبه کې د کشتو کروندې د ودی لپاره د صوبایي حکومت هلو زلو ستاینه وکړه او ویل پکار دي چې د زراعت محکمه د زیرجنو دوایانو د نقصاناتو په اړه په کروندګرو کې د پهن لپاره نور کار وکړي په نتیجه کې به انسانان د بیلابیل ناروغۍ څخه هم خوندي پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
د خزون د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې او په خیبر پښتونخوا کې افغان کمشنریټ په پېښور پوهنتون کې د افغان میرمنو د لاس جوړو سیزنو نندارتون جوړ کړی چې ګڼ شمېر افغان میرمنو او زده کوونکو پکې ګډون کړی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې رپورټ کې راکوي.
په دې محل خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمشنریټ مشر عباس خان اول چې د دوی اداره د ملګرو ملتونو په مرسته د افغان زنانو د تعلیم، هنر او روزګار ته وده ورکولو لپاره د کډوالو د کیمپونو دننه او بهر ګامونه پورته کوي. عباس خان اول چې د کډوالې په جون کې ماشومان او زنانه د ټولو نه زیات تکلیفونو سره مخ وي. هغه وویل چې پاکستان کې دا سات خوشا 15 لکه افغان کډوال جون کوي چې شپږ سلوي فیصده پکې زنانه او ماشومان دي.
موږ د غید اډوکیشن لپاره یو ډېر خپل کمپریهنسیو پلان جوړ کړی دی چې کوم صرف د پرایمری اډوکیشن باندې بند ختمي کی بلکې هغه هایر اډوکیشن لپاره دی. په دې کې زموږ پرایویټ سیکټر، ګورنمنت سیکټر، یو ان ایجنسیز د ټول موږ سره په دې کې امداد کوي.
افغان کمشنر عباس خان زیاته کړه چې کوم افغان زنانه په کور دننه په لاسو سیزونه جوړوي دا غوي د مارکیټینګ لپاره آنلاین مشورتیا کولی شي.
چې کوم څوک هنرمند زموږ زنانه دي هغه لمونږه دا غوي د پروډکټس لپاره آنلاین شاپس جوړو، دا غوي د پروډکټس مونږه برانډینګ وکړو او یو انټرنیشنل ورلد وایډ کسٹمر بیس ولو جوړو. دا کو فرض که مونږ په دې کې کامیاب شو او دې ته دا اکنامک امپاورمنت ملو شي نو دې سره به زمونږ چې کوم نور پروجیکټس دي هم ډېر زیات ایزلی اچیو کړي.
په دې محل پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ښاغلی دانش شریستا په نندارتون کې د افغان زنانو د لاس جوړو سیزونو ستاینه وکړه او ویل چې د یونیسیار په پاڼه به د دوی د لاس جوړ د سیزونو مشورتیا کول شي. پېښور کې د یونیسیار یو چارواکي صاحبزاده یونس په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د بینک اکاونټ د پرانستولو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې پاکستان کې رجسٹر افغان کډوالو د روزګار او کاروبار لپاره پوره پوره موقع موجود دي.
مختلف ضلعوں کی ددیدہ پارہ کمی دا گلدوزے یا دا دستکارے یا دا درزی توپ دا مختلف ٹیل انکم کارونی پدی کی یونیسیار مرستہ کی چیئر ادا زنانے دی دا پخپل دا گٹی وٹی دا غشی او دا کور چی کم یو فیدہ من انسان او دا کس پر توگا باندی وی مخیطہ راشی.
پا دے محال دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر او موجودہ سینیٹر ڈاکٹر مہرتاج روغانی مشر ملمانوا او پانندارتون کی برخا خستون کو زنانا او زده کوونکو ته سندونه ورکړل. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د فنا کېدو له خطر سره د مخامخ هنرونو درې ورځنی ملي نندارتون دوام لري. د نندارتون مقصد د ورکېدو له خطر سره مخامخ هنرونو او لاسي صنایعو ته وده ورکول دي. احمد شاه اعظمي په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې د فنا کېدو له خطر سره د مخامخ هنرونو درې ورځنۍ ملي نندارتون د مارچ پر 12 پیل شو. د نندارتون موخه د فنا کېدو له خطر سره مخامخ هنرونو او لاسي صنایعو ته وده ورکول او ډاډګیره نه ده. ځینې ګډونوال په دې اړه له مشال راډیو سره خپل تاثرات شریکوي.
زه د پېښور نه راغلی یم د لوګ برسې دپاره سیل کولو دپاره چې دلته کم قسم خلک دي کم قسم هنرمند دي چې خدای پاک پروردګار دي هغوی له ترقي ورکي کم سړی چې لاس سره کار کوي ښځې دي دلته بیل بیل جنونه دلته راغلی دي دلته خپل هنر ښی لګیا دي ښځې هم رالې ماشومانان هم رال اسکول ماشومانان هم رال دلته ډېر ښایسته انجوای وکړو.
زمانه مشهد بیگم دی او د خبر پښتن په سره می تعلق ته من په اسلام آباد کې په لوکور سکه د یو ایگزیبیشن لګیدل دی. چې دې ایگزیبیشن کې د پاکستان د مختلفو حصو نه هغه هنرمند خلک راغلي شوي دي چې د هغه راتلونکو کې یو ډېر ښه هنر دی او هغه جو خيسته خيسته شهکارونه چې کوم دي هغه جوړې د قدم چې کوم پښتال باندې ولاړ یو او هغه موږ د کیسخانه بازار چې کوم دی دا یې د پیتلو چې کوم مشهور زموږ تاریخي کار دی هغه دلته کې ډسپلی شوی دی. نو د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې دا قسم هنرونه چې کوم ختمي دي نو د دې خلکو سره مرسته وشي د دې کار مشهور شي او دا یو ځل د دنیا نظر ته بیا راوړي چې او د دې خلکو روزګار هم نه صرف جوړ کړی شي بلکې دا زموږ چې د روایتو کوم د ښایسته هنرمند خلک او د دې د ښایسته کارونه زموږ د روایتو حصه ده د دې د سروایول لپاره هم چې کوم دی بنیادي توګه باندې کار وکړي.
د لوک ورسه تر انتظام لاندې د نندارتون کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو هنرمندان برخه اخلي.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته هغه د خبرونه په اخیره کې لن خبرونه یو ځل بیا له اسرار عالم مومن نورو.
د پښتون ژوند غورځنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارمان لونی د څلوېښتمې په مناسبت نن په پاکستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې لاګونونه، سیمینارونه او مظاهرې کېږي. نن یو شمېر خلک په کلا سپلا کې د لونی خبر ته ورغلي وو. د مشال ډوټو ویل چې له دې قبله مظاهرې کوي چې د ارمان لونی د وژنې اف آی آر تر دې دمه نه دی درج شوی. ورپسې د بلوچستان چارواکي وایي اف آی آر درج کول ځکه ځنډېدلی چې دوی فورنزیک یا د طبي معایناتو رپورټ ته منتظر دي. د ارمان لونی کورنۍ وایي هغه د فروری په دوهمه په لورلای د پښتنو د حقونو لپاره د پر امن احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد وجلې، خو پولیس دغه تور نه رتوي. چارواکي وایي د شمالي وزستان بیا کورکو شو خلکو سره د ملي مرستو لړۍ ډېره زر بیا پیلوي. د قبایلي سیمو له قدرتي پښتنو سره د مبارزې ادارې ویاند احسان دوړ بیګا مشرل وویل چې له تېرې څه مودې نه د شمالي وزستان بیا کورکو شو خلکو سره د ملي مرستو لړۍ ځنډېدلې وه، خو اوس خو له حکومت نه 10 کروڑ روپۍ منظوري کړي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په غبرګون کې امنیتي چارواکي د وزارت لپاره غوښتي دي. ولسمشر غني نن په کابل کې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي. د ابرازال کې داسې پیروستیو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګون ملکیان ته د مرګ ژوبلې او خطر پورنه راغلي. د فراه ولایت د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نن د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د فراه د امنیتي قمندانې ویاند محب الله محب رسانیو ته ویلي چې پر انجینیر سلیم قراهي تر حملې وروسته حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. امریکې په ایران کې د بشر حقونو د وکیل نسرین ستودا د قید سزا زیاتول په کلک الفاظو غندلي. د راپور له مخې د نوموړي پر ضد دغه سزا عملي شوې. د امریکا د مناصر وزارت ویان رابرټ بلډینو پر نوویل موږ د راپورونو غوسه کړي وو چې ایراني د جیم ستودا ته د 8 کالو د بند سزا اورولې. د پاکستان کرکټ سوپر لیګ پلی آف پړاو نن پیلېږي. نن د کراچۍ په میدان کې په ځایي وخت ماښام 9 بجې د پېښور زلمي او کوټا ګلیډیټر ترمنځ لوبه ده چې کومه لوبډلې وګټي نو هغه به فاینل میچ ته وځي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوې وي. زه ملیحه میرزاده، اسرار علم مومن او تکنیکی همکاران درنه په یوه ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د دیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.